عمر شنواری کارشناس امور نظامی و صلاح الدین سعیدی کارشناس امور سیاسی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل لسمې سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو، د طالبان حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپره شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتو کې ده، داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نسته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډېره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې اتلس ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې اتلس ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا او ګڼ نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقانو، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د کوټې په یو بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیک رویټر خبري اژانس ویل دي چې تر اوسه اته ټپیان او د څلورو کسانو مړی ورسېدلی دي. د پولیسو یو جیک پوری افسر شفقت چیما اژانس ویل دي چې په دې برید کې په کندهاري بازار کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر پنهخه شوې ده. سمدستی د حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوچ بلتون پالو منلې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایي بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا ښار کې پرونی بمبرۍ چې د کلیسا یو پادري او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل، د خورما یکشنبه په نوم د ارتودکس کلیسا له ورځې سره برابره وه. زلنسکی بیګا په یوه ویډیویي وینا کې دا د یو تروریست دولت کار وباله او وی ویل روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځ نن په یو بیان کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په یو تازه راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړه شوې ده. په دې اړه په یوه مرکه کې مو د یو شنونکي نظر اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، ترڅو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، احتیاجي نخر خلاص نه شي، دا خو په نوره نړۍ کې هم شته.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې خلکو ته د جعلي سندونه نه جوړوي.
افغانستان کې د طالبانو اداره هغه کسانو ته چې مدرسو کې درس لوستلی ډېر ارزښت ورکوي، نو ځکه د مدرسو د اسنادو بازار ګرم شوی دی.
نور مطلب هم لرو. په یوه مطلب کې به واورئ چې امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستان د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د سپینې ماڼۍ راپور سیاسي سپیناوی بللی. په نورو موضوعاتو کې په میدان وردګو ولایت کې د رغونې یوه پروژه پیل شوې.
دا پروژه نیم سوه متره اوږدوالی باندې یو دیوال ده او درې لکو ډالرو په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو بیم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې په خپل نوي راپور کې افغانستان د نړۍ څلرم هیواد بللی چې زیات جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نوره مرسته هم کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب
سلامونه. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. د افغانستان وروسته وینزویلا، له افغانستانه وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره له لومړۍ ته درېمې درجې ځای خپل کړی دی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګاری د جرایمو له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او ترخوایې بېوزلۍ د غلا په څېر جرمونو ته لاره پرانیستلې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دا راپور نه مني او وایي چې په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی په ټول افغانستان کې نږدې 10,000 بندیان لري چې نیمه یې حقوقي دي او یو او بل سره دعوې لري او نیمه یې که جرمي اړخ ولري. که اوس دا 15,000 په څلور دوه ولایتونو تقسیم کړي، د دوی په وینا د جرایمو کچه ډیره کمه ده. نو د ښاغلي مجاهد په وینا دا محاسبه سمه نه ده او دوی ته دقیق نه ښکاري. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په 3 نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور رسنوي ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14,615 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 50% تریاک تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به ونیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ له منځه وړل ستونزمن وي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هر ورځ یې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور په یوې برخې بلې برخې کې د افغانستان نفوس هم راخیستی او وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33,600,000 ښودلی و. خو د نفوس د کتنې بیا کتنې اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به افغانستان 70 میلیونه ته د نفوسې ورسیږي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش زما همکارو چې د ډبلیو پی آر د راپور جزئیات اورول په دې راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشئی موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول او نور جرایم شته. او د ټولنې افغانستان په نړۍ کې د جرایمو له نظره څلرم هیواد بللی دی. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوی چې یاد اداره افغانستان د نړۍ په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې وشمیري. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شانون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي.
هغه هیواد چې دو څلوېښت کاله جنګ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې څو زره کسان نیولی دي د جرم او جنایتو په دې حساب. په دې معنا ده چې جرم او جنایت شته چې دوی نیولی دي، که نه نیولی خلک دوی بندیان کوي. ترڅو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي او د اقتصاد سطح لوړ نه شي، د احتیاجي نه خلک خلاص نه شي، دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی. اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عوامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
داسې و چې پخوا طالبان هم چې خپله مبارزه کوله، دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دې نه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکت کړي چې مثلا ډېر زره کس یا څلوېښت زره کس طالب دي په افغانستان کې. نو دا پنځوس زره، دا پنځوس زره خو دوی عموماً په اصطلاح شو عسکر و افسر و پسر دو د جنګي ډلې دي. اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هم هغه پخواني خلک ګمارل شوي دي او دوی خو اموخته وو په فساد باندې او د دوی سره طالبان به دانمانه و په دې کې ښکېل وي، په دې چې ډېری دوی ونیوله دغه طالبان چې رشوت یې نیوله یا فساد یې کوله نیول شوي دي. په دې معنا چې هم طالبان دي هم پخواني خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي د دوی سره.
اوس خو په افغانستان کې د بیکاری کچه ډېره لوړه ده او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان وینئ چې اصلاحات رامنځته شي او بالاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدا چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دغه چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دغه یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف سي دي چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي. نو دا هیوادونه ول نه پریږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی. هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نه سي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نه سي. او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سوله امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شننکي خلیل احمد نادم و چې په افغانستان کې د جرمونو د څرنګوالي او عواملو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري. د امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستی راپور سیاسي سپیناوی بللی دی. هغه ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په امریکا کې د سپتمبر د 11مې په څیر نورو ناوړه پیښو ته لاره هواره کړي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بیړنیو وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ اداره د دې وتلو او له هغه وروسته د ګډوډیو مسؤوله بلل شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما د همکاري فرشته مرسل راپور واوري.
د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لیندسی ګراهام په امریکا کې د روسي حملو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو سره یوې بلې د ډسمبر 11مې ته تخم کرلی دی. ښاغلی ګراهام د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا دا ډول وتل کولی شي په راتلونکي کې د نوي تروریستي ګواښونو لپاره یوه تشه رامنځته کړي.
So when the Biden administration tells you they're
کلچ د بایدن اداره تاسو ته وایي چې په افغانستان کې هیڅ طرحه غرنښته دوی درواغ وایي. یو وژن کې کاکټل یعنی یو ډول خاګ دی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان څخه راپورته کیدونکې طرحه غری دلته د امریکا سرحدونه ماتوي. کوم ګجر تر شر سیاست بدل نکړو د سپتمبر یو بل یو لسمه پر لار ده. زما په ان هغه سچ په افغانستان کې پیښ شول بایدن د سپتمبر دی یو لسمه یو بل تخمو کارو.
په امریکا کې د 2001 کال د دسمبر د 11 منټي تروریستي بریدونه کې چې شاوخوا درې زره کسان پکې ووژل شول د القاعده شبکې په خانه مشر اسامه بن لادن مسول ګڼل کیږي چې هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. لاغه وروسته امریکا او متحدینو یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې نسکور کړ. سپینې ماڼۍ څو ورځې وړاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړنۍ وتلو په اړه کانګرس ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د ترامپ اداره په دې وتلو کې او لاغه وروسته د ګډوډۍ مسؤوله بلل شوې وه. د دې راپور په لنډیز کې سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د ولسمشر بایدن ادارې هر هغه څه چې کولای شوی ترسره کړل او ستونزه یې د دوحې په تړون کې یاده کړې چې د خانی ولسمشر ترامپ ادارې او د طالبانو لخوا لاسلیک شوې او ویلي دي چې د کار د ولسمشر بایدن اداره له یو ناممکن وضعیت سره مخ کړه. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو لړۍ چې د 2020 کال د اګست په 10مه نیټه بشپړه شوه د ځینو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا سخت نیوکې سره مخ شوې. د تخلیدي عملیاتو په بهیر کې د کابل په هوایي ډګر کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې 14 امریکایي پوځیان او 120 افغانان ووژل شول. خو یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه د امریکایي سناتورانو څرګندونې تر ډېره سیاسي او ګوندي بڼه لري. د سیاسي چارو پوه خان زمان امرخیل ازادي رو بته وویل
اظهار لنسی ګراهام نسبت به خطر
د لنسی ګراهام دا څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتو ته خطر دی ډېر سیاسي اړخ لري. طالبان په افغانستان کې د دوحې د حقوقو له مخې واک ته رسیدلي. زه فکر نه کوم چې هغوی احساس وکړي چې امریکا ته خطر متوجه دی.
د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم هم په دې باور دی چې له افغانستان څخه امریکا ته کوم ګواښ نشته.
فعالیت داعش بیشتر شده بعد از آمدن طالبان، حضورشون قوی تر است.
افغانستان که داعش فعالیت د طالبان رو راتگ روز زیاد شوه. هوای حضور او شبکه پیاوری شوی د افغانستان په ټوله خبره کې فعالیت لري. خو داعش یقینا د امریکا لپاره نه بلکې د افغانستان خلکو ته ګواښ دی او خای تر یوه حد د ګاونډیو هیوادونو لپاره ګواښ وي نه امریکا ته.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کولو ته ژمن دي او په افغانستان کې د داعش ګواښ هم رد کړی او ویلي دي چې هیڅ او هیڅ کومې ډلې ته به اجازه ورنه پیچي د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قمندانې سنتکام جنرال مایکل کوریلا تیرونی په افغانستان کې د داعش د غړو د زیاتوالي او د دې ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی او وی ویل احتمال شته چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر امریکا برید وشي.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ند محمد ندیم د دینی مدرسو له مسولانو غوښتي دي چې خلکو ته د جالي سندونه نه جوړوي. د پوهنتونونو ځینې استادان بیا وایي له دندو د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د مدرسو د فارغانو ګمارل د دې لامل شوي چې د مدرسو د جعلي سندونو د جوړولو بازار ګرم شي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون له دیني عالمانو سره په ناسته کې د مدرسو له مسؤلانو غوښتي دي چې هغو کسانو ته د جعلي اسناد نه ورکوي چې هغوی وړتیا نه لري. نوموړي همداشان ویلي له هغو کسانو سره به سخت چلند وکړي چې هغوی جعلي اسناد جوړوي. په تېر جمهوري حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي پخوا هم دغه ډول کړنې کېدې، د پوهنتونونو اسناد په جعلي ډول پاکستان کې جوړېدل. خدا چې اوس د طالبانو په حکومت کې د مدرسو فارغانو ته ډېر اهمیت ورکول کېږي، له همدې امله د مدرسو د جعلي اسنادو بازار ګرم شوی. هغه وایي په افغانستان او پاکستان کې ډېرې غیر رسمي دیني مدرسې شته چې هغوی په اسانه خلکو ته اسناد ورکوي. د پکتیا پوهنتون یو پخوانی استاد جانداد جانی هم مني چې دغه ډول کړنې کېږي. هغه وایي خپل په دغه ډول یو ازموینه کې چې په پکتیا پوهنتون کې اخیستل کېده ګډون یې کړی و چې هغه ازموینه د ساوې د تثبیت لپاره وه او د مدرسو فارغانو پکې ګډون کړی و. خو د نوموړي په وینا په دې ازموینه کې ډېر داسې کسان و چې لیکل یې نه شوای کولی. هغه وایي دغه ډول یو پروسه خپله د دې لامل کېږي چې خلک لاړ شي جعلي اسناد پیدا کړي او هغه تایید کړي او په دې سره د موقف څښتنان شي. خو د نوموړي په باور دا کار هم افغانستان تحصیلي بنسټونه بې باوره کوي په نړیواله سطح او هم هغه انګیزه چې ځوانان یې لري د زده کړو لپاره هغه له منځه وړي. د نوموړي په خبره مثال ډېر ځوانان کله چې ګوري چې په یو جعلي سند هم یو څوک مخکې تلی شي یا د یو موقف څښتن کېدای شي، نو دا خپله دغه انګیزه چې دی باید زحمت وباسي، باید درس ووایي، دا له منځه وړي. البته دغه اندېښنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست خپله څه موده مخکې په هرات کې یوې ناستې ته وویل چې له هغو کسانو سره دې په ازموینو کې د سختي نه کېږي چې له دوی سره په جګړه کې وو. او همدا ډول یې دا خبره هم کړې وه چې هر طالب چې څومره ډېرې چاودنې کړي وي هغومره ډېر امتیاز دې هم ورکړل شي. خو که څه هم هغه وخت په دې څرګندونو ډېر غبرګونونه وښودل شول، خو بیا هم طالبانو دغه لړۍ پیل کړه، ازموینې واخیستل شوې او ډېرو دغو کسانو ته چې په دې ازموینو کې بریالي شوي دي هغوی ته د دولسم ټولګي یا هم د لیسانس معادل سندونه ورکړل شوي دي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
سموږ کاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکو له روسیې څخه د خپل هیواد لپاره د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره په کتنه کې وکړه. لوکاشنکا وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی دی. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای راکوي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24مې پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکي هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل ګاونډ او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یکشنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینۍ یولس کلنې نجلۍ او د هغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او ویې ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیته ځان منزوي کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په میدان وردګ ولایت کې د $300,000 په ارزښت د یوې رغنیزې پروژې د رغونې چارې پیل شوي. په میدان وردګ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوالې ادارې یا اف ای او لخوا په سید آباد ولسوالۍ کې عملي کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د دې پروژې د پیل د مراسمو لپاره نن یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سی و چې په کښې کې د دغه ولایت د ځایي طالب مشرانو تر څنګ د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلینو هم ګډون کړی و. د دغه ولایت د سینجیزي او زیر رئیس مولوي عبدالصمد حلیم وویلی چې په یاده سیمه کې به د سیلابونو د مخنیوي په موخه د 950 متره په اوږدوالي سره استنادي دیوال ورغول سي چې ورسره به په دغه سیمه کې 1300 کسانو ته د 6 میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره سي.
دا پروژه تقریبا 950 متره اوږدوالي باندې یو دیوال ده او د ذکر شوي موسی له خوا څخه د $300,000 په ارزښت باندې دلته راوړل شوې ده. 1300 کسان به انشاءالله په دې کې مستقیما برخه اخلي او له دې نه علاوه په سلهاو جره بندکه د خلکو به دې استنادي دیوال په واسطه باندې د سیلاونو او د باراني اوبو څخه محفوظه او ساتل کیږي.
په یادو مراسمو کې د یاد ولایت لپاره د طالبانو والی محمد امین عمری هم خبرې وکړې او یې ویل چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت په ډیرو هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک سي چې پخوا د جګړو له امله د بیا رغونې څخه محروم و.
کله به انشاءالله ورځ هغو ولسوالیو ته توجه کیږي چې په وخت تېرو شلو کلو کې چې هغلته پکې جنګونه وو او په هغه وخت کې کارونه نه دي پکې سوي او سږ کال به خامخا انشاءالله ورځ څومره مشکلات یې ستونزې د خلکو ټولې به انشاءالله هوارېږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژو په پلي کېدو خوشي څرګنده کړه او د ورته نورو پروژو د پیلېدو غوښتنه یې هم وکړه.
ځکه د موږ خرابه شوه کې ځکه کې تللې ده زراعتي ځکه او بار د موږ نه تېرېږي نورو کلته ورته دغه به توجه وشي او بله دا چې دی دغه تخمو ته او اصلاح شویو کیمیاوي کود غشان ته ډېر ضرورت لري.
غوښتنه مو له مسؤلو چارواکو څخه دغه ده چې د دغو سیل د راوتلو لپاره چک ډمونه جوړ کړي.
دا یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې د څه باندې 11 میلیونه افغانۍ په ارزښت ورته پروژه پرانیستل سوې وه.
قدرمن اوریدونکو، دا خبری مجله د روژې د ځانګړي پروګرام په خپرولو سره پای ته رسوو.
ژوند په روژه کې.
نوم مې نصیر الله جلال دی. د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلي اوسیدونکی یم. د سیول انجینرۍ د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینرۍ په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډېر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلفو ساختمانونو پروګرامونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 14 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډېر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده، څوک چې په څه شی په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانمه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله، بس زه به همداسې تېرېدم روان بهمه، بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخر